radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو پخیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کاب یاهود شلمه د مارچ لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم وایي د پناغښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان په قضیه کې به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبې په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د ائتلافي حکومت د پیل په لومړۍ ورځ به د پناغښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او پر خپلو سرحدونو به لا ډیر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناغښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرس نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه مهاجر ونیسي چې د پناغښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي چې د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي دي. د دې ماشوم کورنۍ د پیښې پخلی کړی او له اړوندو ادارو څخه یې د عاملانو د فوري نیولو او مجازاتو غوښتنه کړې ده. د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 131 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 23 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې د انځرو دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په دا تیرو نو میاشتو کې 23,415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچینځر صادر شوي دي چې دغه ارزښت 103,813,888 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولیکوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو بندېدو له امله کروندګرو او سوداګرو ته سخت زیانونه اوړي. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې 3 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نومې واخیستل شي، پرون مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ځایي سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې تر برید وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي او خلکو ته یې له کوره د بهر تګ اجازه نه ورکوله. د هامبورګ هوایي ډګر د کارکونکو د ناڅاپي اعتصاب له امله لسګونه الوتنې لغوه شوي او له 30,000 څخه زیات مسافر د دې پیښې له امله اغېزمن شوي. د جرمني د هامبورګ هوایي ډګر چارواکي وایي د یکشنبې د سهار له 280 پلان شوو الوتنو څخه یوازې 10 الوتنې د مهالویش له مخې ترسره شوې. دا ناڅاپي اعتصاب شي یوازې نیم ساعت مخکې اعلان شو. له هغو پراخو اعتصابونو وړاندې ترسره شوی چې د دوشنبې لپاره د جرمني په 14 هوایي ډګرونو کې اعلان شوی. دا اعتصاب د وردی اتحادیې له لوري تنظیم شوی و. یا د اتحادیې چې غړي یې د مسافرو خدمتونو د بار او کارګو تفتیش اداره کوي د امنیتي کنټرول له کارکونکو څخه غوښتنه کړې وه چې د یکشنبې په ورځ اعتصاب وکړي تر څو د شرکتونو استازو ته د کارکونکو د امتیازاتو د لوړولو په اړه د خبرو اترو پر مهال زیات فشار وارد کړي. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په لوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 252 منډو هدف ورکړی و. هند وتوانید په روسیا ورکې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي او اتلولي ترلاسه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د تورخم د پرانیستو په اړه پرونی ناسته کې د پرمختګ خبر ورکړل شو
او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لاره خلاصیږي.
د تورخم د بندېدو اغیز څه کېدلی شي؟
د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماتیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي.
له یو شمېر هغو ښځو سره مو خبرې کړې چې طالبانو زنداني کړي دي.
ویرانې خونې په کښې کې وې، وچشنابونه وه، ښځو به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې او خدا خیرن خیرن سان یې وم ګرده په دعای یوه ځای کښې سره پرېوتلو.
پر غزې له بشري مرستو بندېدو وروسته اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا هم پرېږدي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه. هم ومنې 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو غړو او قومي مشرانو د پاکستان او طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه د بیرته پرانیزي. د دې جرګې یو ګډونوال ازادي راډیو ته ویلي چې دواړو لوریو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازه باید راتلونکو دوو ورځو په ترڅ کې د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ خلاصه شي. په خبرو کې ګډون کوونکي وایي پاکستان د دروازې خلاصول له دې سره مشروط کړي چې طالبان دې هلته د امنیتي پوستو جوړول ودروي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د تورخم دروازې د تړل کېدو 14 ورځې تیرې شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د دواړو هیوادونو سوداګرو او قومي مشرانو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره غونډه کړې. د دې جرګې ګډونوالو ازادي راډیو ته ویلي دواړو لورو خپلې ګټې غوښتنې له پاکستان او د طالبانو له حکومته مطرح کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد د یک شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د جرګې غړو د دواړو خواوو غوښتنه کړې چې لومړی دې اوربند وسي، جګړه دې پای ته ورسیږي او بیا دې د تورخم لاره د خلکو او سوداګریزو مالونو پر مخ خلاصه سي.
چې الحمدلله په ډېر تفاهم او په ډېره خوښي سره چې دا جرګه پای ته ورسېدله او پریکړه وشو چې په لومړي قدم کې به ډزبندي جنگ به پای ته رسیږي، دوهم مرحله کې به لاره خلاصیږي او هغه غوښتنې چې د هغوی لخوا یا زموږ لخوا وو هغه هم سره شریک شو ترڅو موږ خپله چارواکو سره او هغه لوري هم خپل چارواکو سره شریک کړي او انشاءالله سبا یا بل سبا به انشاءالله هم لاره د ترانزیت په مخ او هم چې د مسافرو په مخ خلاصیږي.
ویل کېږي چې په دې جرګه کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو هیڅ رسمي استازي نه وو. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري په 21 د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې طالبانو په سرحدي سیمه کې یو امنیتي پوسته جوړه کړې چې دوی یې ناقانونه بولي او د دروازې تړلې د دې کار په وړاندې غبرګون بللی. خو په تورخم کې د طالبانو کمیشنر ویلي دوی حق لري چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. خانجان الکوزي چې پرون په دې جرګه کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته ویلي د پاکستان لوري په مذاکراتو کې ټینګار کړی چې طالبان باید د امنیتي پوستو جوړول ودروي څو دا ستونزه حل سي.
پاکستانی طرف ویلي چې باید دا پوسته چې جوړیږي دا باید بند شي، که دا بند نه شي پاکستان دروازه نه خلاصوي. که پوسته بند شي نو د اختر تر 15 پورې به آتش بس وشي، د پوسته دې بند شي او لاره به خلاصه شي. پوسته پرې خبرې کوي.
دا جرګه د دواړو هیوادونو سوداګرو د دې لپاره جوړه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي او د تورخم په سیمه کې روانې نښتې ودروي. خبریال او شنونکي سمیع یوسفزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا جرګه د تصمیم نیولو صلاحیت نه لري خو د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي.
دواړه طرفونه جرګې والا هغوی اختیار مکمل د جنگ بندي او د جنگ ختمولو نه لري، خو دا یو پروسه پیل کولی شي ترڅو د اعتماد یو فضا رامنځته کړي.
وروسته تر هغه چې د تورخم دروازه تړل شوې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درې شپې پر له پسې سختې جګړې وسوې چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د دې دروازې د بندېدو له امله ګڼو ځایي اوسېدونکو خپل کورونه پرېښي، ناروغان او مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي، او د دواړو غاړو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هره ورځ نږدې $1,000,000 زیان اوړي. ویل کېږي چې تر دې دمه د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ یوه رسمي غونډه سوې، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
د تورخم د پرانیستو په اړه مو د پرونۍ غونډې جزئیات واورېدل. د تورخم دروازې د خلاصون لپاره د افغان او پاکستاني سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ لومړني مذاکرات پرون یک شنبه په لومړي پړاو کې پای ته ورسېدل. خبریال او شنونکی سمیع سفزای وایي د دې ستونزې د حل لپاره به د دوشنبه په ورځ یعنی نن هم د قومي مشرانو یوه بله جرګه جوړه شي. صادق رښتینی د ښاغلي یوسفزي له دې خبرو سره له هغه نه نورې پوښتنې کړې دي، مرکه یې ورسره کړې. د مرکې په پیل کې پوښتلی چې د تورخم د دروازې د بندېدو زیانونه تر اوسه څومره وو؟
د تورخم دروازې تړل کېدل او بیا هغلته د افغان لوري او پاکستانی لوري ترمنځ جګړه، د دې خورا زپون کې اثرات وی او زیانونه وی. لومړی خو هغه انساني برخه ده چې خلکو تګ راتګ ودرېږي، تجارت ډیر زیات نقصان ورسیږي، هغه بند لار بند شي، ملیونو افغان کډوال پاکستان کې پراته دي، هغه تګ راتګ کوي، د غولار بند شي. ته ټولو ډیر زیات شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی او ډیپلوماټیک تاوتریخوالی رامنځته کیږي او فاصله او د اعتماد کمی زیاتیږي. نو فکر کوم چې د دې دروازو په دغه شکل او په دغه بڼه او دغه جګړو نه وروسته بندیدل خورا زیات زیانونه لري، او په ډیر واړخونو کې دغه زیانونه هم خلکو ته رسیږي، هم تجارانو ته رسیږي، او هم نا امیدی زیاتیږي.
د یک شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تورخم لارې د بیا پرانیستلو په اړه ناسته وسوه، ولې د ایحات ونتوانی د چستونځ په بشپړ ډول حل کړی؟
بله، د یک شنبه په ورځ باندې د افغانستان یو 15 دیستنی ډله تورخم ته رااله. اگر چې ویل کېږي په ابتدا کې افغان چارواکو اجازه نه ورکوله چې دوی پاکستان ته واوړي، خو بیا د کندهار میشت یو مشهور تجار یونس مومند او د جلال آباد یو شمېر تجاران، یو څو علما او ځایي مشران دغه 15 ډله چې په وو موټرو کې راغلي وه پاکستان طرف ته واوښتله، او هغلته د پاکستاني قبایلو او علماو د اپردیو شنوارو څو نورو قومونو علماو سره کېنستو تر څو د دغه لارې بندېدو په اړه باندې خبرې وکړي. خو البته دا دواړه پاکستان هیئت یعنی پاکستان جرګې د دغه جرګې نه وړاندې په سیمه کې د پاکستان د فوځ له قومندان سره کتلي وو، د غو نه وروسته هغوی هم په جریان کې اچولي وو، او بیا یې افغان لوري ته دا درې شرایط بیان کړو. یو دا چې د یو څلوېښ یا 45 ورځو لپاره به اوربند کیږي، او په دغه دوران کې به په هغه سیمه کې چې افغان لوری د پوستو یا مراکزو جوړولو هڅه کوي هغه به بیا دوباره نه کوي. دریم دا چې سرحد به یا د تورخم دروازه به د ډیورنډ لاین په کرخه باندې هغه به پرانستل کیږي. نو افغان لوري چې اکثریت تجاران وو دغه وړاندیزونه له ځان سره افغانستان ته یوړلو، او نن یا دوشنبه په ورځ یا سه شنبه په ورځ به دوی له افغان طالبانو چارواکو سره خبرې کوي، او بیا به که دغه جرګې یو سریخ اخیستلو یا د پرمختګ چانس وو، بیا به پاکستانی اړخ افغانستان ته سفر کوي.
تاسو په خپل ایکس پاڼه د یو بل جرګې یادونه کړې چې د دوشنبه په ورځ به جوړ سي، او ګرنوال به قومي مشران او دیني عالمان به فکر کوي چې د دې جرګې پریکړه به عملی بڼه ولري، طالبان او پاکستان دوری به ورسره توافق وکړي.
ما چې د کومې جرګې خبره کوم هغه هم دغه جرګه ده، خو یو څه تعداد د افرادو زیاتیږي، قومي مشران او علما به هم پکې وي. خو زه فکر کوم چې دا جرګې پاکستان له طرفه خو هغه قبایل دي او په سیمه کې یوی طبعا د سیمې اصلي کنټرول د پوز په لاس کې د لغوی سره هم خبرې کړې وي. دوی خپل یوازې جرګه کولای شي او عملی بڼه طبعا دته دوالو طرفه هغه ځواکونه چې دلته پراته دي یا حکومت ته غوی اخیری توافق ته رسیدلی شي. طالبان او پاکستانی لوري زه فکر کوم چې پاکستان لوري خو خپل شرایط وړاندې کړلو، خو افغانستان لوري طرف نه اوس انتظار دا ویل کېږي چې طالبانو یو شمیر نظامی چارواکي د دغه جګړې نه وروسته په قهر دي. لومړی پاکستانی افغان طالبانو په کوچنیو وسلو چې دوی لري کلاشونکوپ او یا راکټو په هغوی باندې په پاکستانی لورو باندې بریدونه وکړو، بیا پاکستانیانو یو څه توقف وکړلو او هغوی وروسته بیا پاکستانیانو خورا شدیده بمباری وکړه د پرمختللو پوځي وسلو د لارې د افغانستان څو پوستې مکمل ډول له منځه یوړې. او سره د دې چې د دواړو نظامی قوتونو ترمنځ اوس هم یعنی اختلافات شته دي، یو بل ته پکار دي.
ژورنالیست او د چارو شنونکو سمې یوسف زایو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د غزې په سیمه کې د کرکېج د زیاتوالي په ترڅ کې اسرائیل اعلان کړی چې د غزې برېښنا پرې کوي. تر دې وړاندې اسرائیل ویلي وو چې غزې ته د بشري مرستو د ننوتو مخه هم نیولې ده.
اسرائیل د یک شنبه په ورځ د غزې برېښنا د فوري پرې کولو امر صادر کړ تر څو په حماس فشار راوړل شي چې پاتې رغمل شوي کسان آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د حماس سره چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي د راتلونکي اوربند په اړه د نوو مذاکراتو لپاره چمتووالی نیسي. علي کوهان د اسرائیلو د انرژي وزیر پرون وویل چې هغه دغه امر امضا کړی دی. دغه پریکړه یوه اونۍ وروسته له هغه وسبه کله چې اسرائیلو ټولې بشري مرستې جګړه ز پولیس ته بندي کړې. د اوربند لومړۍ مرحله د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده او دواړو خواوو د جګړې د بیا پیلولو څخه ډډه وکړه. حماس څو ځله غوښتنه کړې چې د اوربند دویمه مرحله چې څومره ژر کېدای سي پیل سي. دغه مذاکرات د امریکا، قطر او مصر په مرسته ترسره کیږي او هدف یې د جګړې د دایمي پای ته رسول دي. اسرائیل وایي ترجیح ورکوي چې د اوربند لومړۍ مرحله د اپریل تر نیمایي پورې وغځیږي او د مذاکراتو د تړل کېدو له امله د مرستو لیږ غزې ته بند کړی دی. وروسته تر هغه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په ومه جګړه پیل شوه او د حماس لخوا پر اسرائیلو برید ترسره سو، اسرائیلو د غزې برېښنا پرې کړه او دغه برېښنا یوازې د 2023 میلادي کال په نیمایي کې بیرته فعال شوه. یوازنۍ برېښنایي لین چې د اسرائیل او غزې ترمنځ موجود دی د اوبو د تصفیه تاسیساتو اصلي برېښنا برابرونکی دی او د غزې اوسېدونکي د اوس مهال لپاره په عمده توګه د لمریز پینلونو او د سونګ جنراتورونو په مرسته برېښنا تولیدوي. د کار په نوم یوې رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیلو د فشار د زیاتولو لپاره د دوژخ پلان په نامه یو شمېر طرحې ترتیب کړي دي. دغه پلانونه د مرستو د بندولو دوام، د غزې د شمال اوسېدونکو د جنوب لور ته لیږ، د برېښنا پرې کول او د پراخو شخړو بیا پیلول شامل دي. د حماس استازو تیروني په قاهره کې د منځګړو سره ولیدل او پر دې ټینګار وکړ چې مرستې باید پرته له کوم محدودیت یا شرط څخه سمدستي بیرته واستول سي. د اوربان د دوهمې مرحلې لپاره د حماس اصلي غوښتنې عبارت دي له د ارغمل سو او بندیانو تبادله، د اسرائیل بشپړ وتل لغزې، دایمي اوربان د سرحدي لارې پرانستل او د محاصره ختمول دي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه به خپل استازی دوحې ته واستوي. لومړۍ مرحله چې شپږ اونۍ یې دوام وکړ پای ته ورسېده، چې پنځه ویشت ژوندي اسرایلي یرغمل سوي او د اتو جسدونو په بدل کې شاوخوا اتلس سوه فلسطیني بندیان په اسرایل کې آزاد کړل سول. دغه اوربن همدارنګه د خوراکي توکو، سرپنا او د ضروري صحي مرستو د داخلېدو زمینه برابره کړه.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو ته نږدې شوی یو. په دې ټولګه کې د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت چې وړ مورز ول منزل شو، یو شمیر هغو افغان میرمن چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی، له ازادۍ راډیو سره د زندان د وخت کیسې کړې دي. دوی ویلي چې په زندانونو کې وضعیت ښه نه و. تفصیل یې له ملالۍ بشیر نه اورو.
بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن خیرن تسانی و مگر در خدا ای وزای کسر پری و طول مداز ای که وش پیر مشتیر کرد.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي، ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي، دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي، ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپلې کیسې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پوښتنې او ګروېژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم دو رسانه های مختلف کار کردم، مسئله را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو، ځکه چې هغه په افغانستان کې پاته ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف سوې وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و من اون روزی که دوباره گرفتار شدم، کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یو بل اعتراض کوونکی شزه هم نیولې و.
تجاوز هم قرار گرفتیم، اونا ما را فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه چندین نفر شانی کار کردن.
کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یو شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه، ډېره وینه یې تله.
ما را به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در رغیدو لپاره ورته ډېر وخت پکار و، خو څو میاشتې وروسته یې وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید بروم توست کنم و زمانی که این مسئله را فامیدم، هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنگسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما در سار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یوه له هغو ښځو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې څلیرویشت ساعته توقیف سوه. طالبانو د خوشی کولو لپاره د دې لکورنۍ څخه د شاوخوا 1,000,000 افغانیو چې تقریبا 14,000 ډالر کېږي توان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینو درست کردم و بقیهش نتونسته بودم.
حکیمه ورسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل یې ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. لدی ورسته هغه د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هیواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از شرایط نجات بدم. از این کشور باید برایم. طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد. ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام
الو اروسیونو از کشور خارج شو. دا یوازې شدنه لایون کوون کې نه دي چې د طالبانو له خوا نیول کیږي. ډېرې شدې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېرې نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوی دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې غږ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و. دغه هلک ته ودرېدلم. مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کوم ځای درېږي. د باره راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بېخي دلته دې ځای څلېږي چې سهار پیدا کېږي پر دې لین، خو اوس نه پیدا کېږي. نو باره د راته وویل ول که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تاته کور لاړ معلومه یې. نو مال وخود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالی راته ودرېدې. سره موټر کې دوه نفاره وخت سره موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتلا او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوی میاشتې تیرې کړې.
دوی د نه خونې په کښې کې وې. بچشنهپونه وه ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یوم ګرده په د یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل سوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهسو کولی بله ناست یې د خدای ولی دربار.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیری تورونو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو یو پخوانی مرستیال ویند بلال کریمی مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کیږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه چې خپل د فراه ولایت یم، د بکوا ولسوالۍ. نو بکوا ولسوالۍ کې ډېر سخت تیز باد رالی او ډېر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډېر مسلمانان خوش کړي هم دي، مثال ډېر مړه شوي هم دي او ډېرو خلکو ته ډېر تاوانونه هم ورسېدل. یعنی یو زموږ ملګری دی، د دې تقریبا 12 سیټه هندارې چې باد په وکړي دي، حساب ورته کړي تقریبا 6,000,000 کلداري تاوانې کړی دی. سرای چې چاردیوالي وه په دې خونو باندې راګرځېدلی وه، د چاردیوالي د سرای د مکمله د چاردیوالي نړېدلې ده، زیاتو وتاکونو نړېدلې، بېخي زیات انسانان ډېر ډېر حد وړي دي، د پمپو پایې یې کښلي دي، بېخي داسې اپتي باد او داسې اپتي اپتر وسه نو راغلی په بکوا ولسوالۍ کې، لکه دا پرون راچې راغلی و ډېر زیانونه یې رسولي ډېر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روزګان ولایت تګیلاب ولسوالۍ د بومي د کلي سره څه دا پیغام تاسې ته ږدم چې د ډېرو سختو سیلو له امله زموږ د 50 تقریبا مځکې ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او حاصلات ما د لاسه ورکړی دي او ځکه مو د ډبرو ډکه سوې ده او بزګري هم ډېر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې مو سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نور موږ پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتی واوره شوې. نو موږ ځای کې چې دي دا واوره ډېره کېږي، لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د شروالۍ نه دا غوښتنه ده چې د سړک پاک. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.